امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر من اوریدونکو دومه پختو خبرونه اوریدو ته هر کله ویم زان او شب آشنایم په روانه خبرونه کې درته د خبرونو سرټکی پوره خبرونه او رپورټونه لرو. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی اورئ.
امریکایي سناتور جان مکین ویلی دی که پاکستان د افغانستان سره د دهشتګرۍ ضد مبارزه کې همکاري ونه کی نو د واشنگتن او اسلام آباد اړیکې دوام نشي کولای. د امریکا په مشرۍ د داعش د ائتلاف نطاق دا تاییدوي چې عراقي پوځیان په موصل کې بشپړې کامیابۍ ته نږدې شوي دي او شمالي کوریا نن داسې نوی بالستیک توغندی ازمویلی چې د نړۍ په هر ځای کې هدف ویشتلی شي.
په کندز کې د طالبانو لخوا د پولیسو او خلکو وژنې زیاتې شوې دي. مخکښ سناتور جان مکین په مشرۍ د امریکایي قانون جوړونکو یوه ډله له پاکستان نه تر لیدنې وروسته نن کابل کې له افغان چارواکو سره ولیدل. نریندرا مودی د هند لومړنی صدر اعظم چې اسرائیلو ته رسمي سفر وکړ. قدر من اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. او سرته زیبا خدم د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي. سناتور جان مکین ویلی دی چې که پاکستان د افغانستان سره د دهشتګرۍ ضد مبارزې کې همکاري ونه کی نو د اسلام آباد او واشنگتن اړیکې دوام نشي کولای. د مکین په مشرۍ د امریکایي قانون جوړونکو یوې ډلې پاکستان ته د سفر نه وروسته نن په کابل کې د افغانستان د چارواکو سره ولیدل. دوی د اسلام آباد نه وغوښتل چې د پاکستان په خاوره کې د حقانی د شبکې پناه ځایونه تباه کړي. امریکایي سناتورانو پرون جنوبی وزیرستان ته سفر کړی وو. وزیرستان ته تر پرواز مخکې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره د سیمې په امنیتي حالاتو او د واشنگتن او اسلام آباد په اړیکو خبرې وکړې. سناتور مکین په پاکستان کې ویلي دي چې د اسلام آباد د همکارۍ نه پرته په افغانستان کې سوله نشي راتلی. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر جنرال طارق شاه بهرامي کسه هم دا مني چې دا وخت د افغانستان د یوشتو ولایتونو نه په اتو یا اوو ولایتونو کې سخته جګړه ده، خو بهرامي باور لري چې د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې به دغه جګړه مهار کړي او مخالفان به پرې نږدي چې خپلو ستراتیژیکو هدفونو ته ورسیږي. جنرال بهرامي چې په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو د تیرې هفتې په غونډه کې تر ګډون وروسته نن د سې شنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډې کې غږېده، ویلي دي چې په روان کال کې به د افغانستان قواوې په خپلو وسوالو مخالفانو باندې دومره فشار راولي چې هغوی به دې ته اړ کړي چې د کال تر پایه پورې د جګړې په ځای د افغانستان د حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر شي. جنرال بهرامي وویل زه په دې باور لرم چې د افغانستان دښمنان او د هغوی ملاتړ کوونکي به دې نتیجې ته ورسیږي چې د افغانستان جګړه نظامي حل نه لري. بالاخره به د افغانستان د سولې پروسه کامیابیږي او دغه جنگ به ختمیږي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو خبريږي. په افغانستان کې مقامات ویلي دي چې د داعش وسلوالو په شمالي ولایتونو کې لسګونه خونځي سوځولې دي او له خونکو نه یې غوښتي دي چې د داعش درسي نصاب تدریس کړي. د جوزجان سرپرست ولی عبدالرحمن محمودی امریکا غږ ته وویل چې دغه ولایت د درزا په ولسوالۍ کې په تیرو لسو ورځو کې د نجونو خونځي هم سوځول شوي دي. د سیمې یو شمېر اوسیدونکو ویلي دي چې د داعش وسلوالو له نجونو نه غوښتي دي چې خونځیو ته د نه ځي. د درزا په ولسوالۍ کې د اتل زر زده کوونکو سلویخ فیصده جنکی دي. د سیمیاونړۍ خبرونه اوري. د ای پی خبری آژانس په قول امریکایي پوځ نن د سه شنبې په ورځ وویل چې سوریایي قواوې چې امریکا یې ملاتړ کوي د رقا زاړه ښار دیوال ته رسېدلې دي چې د هفتو په جنگ کې دا د دوی یو مهم پرمختګ دی او د اسلامي دولت ډله یې په استلال خپل پایتخت نه ایستلې ده. د امریکا مرکزی قومندانۍ ویلي د ائتلاف قواو د رقا د دیوال دوه ځایونه ویجاړ کړي دي او د کوردانو په مشرۍ د سوریې دیموکراتیکو قواو وکړه شو چې د ښار په لور پرمختګ وکړي سره له دې چې ماینونه یې خودل شوي وو او غلچکۍ ډزې ورباندې کېدي. مرکزی قومندانۍ ویلي دي چې په دغو حملو کې 2500 متره دیوال ته تاوان نه دی رسېدلی. د سوریې د بشري حقوقو ډلې مشر عبدالرحمن ویلی دی چې د دغه دیوال ویجاړېدل د رقیب په جنگ کې تر دې وخته پورې ډېر مهم پرمختګ دی. دی وایي درې نظامي قطعې چې هوایي ملاتړ ورسره دی د دیوال په لور پرمختګ کوي، د داعش له دفاعي لیکو نه تیریږي او سخت جنگ ادامه لري. د امریکا په مشرۍ د داعش د ائتلاف نطاق دا خبر تاییدوي چې عراقي پوځیان په موصل کې بشپړې کامیابۍ ته نږدې شوي دي. موصل د عراق دویم ستر ښار دی او داسې ښکاري چې د داعش له منګلو نه د دغې پراخې سیمې د خلاصون عملیات پای ته رسیږي. د ائتلاف نطاق راین دلون د سوریې د رقه په ښار کې د عملیاتو په ارتباط ویلي دي چې د داعش وسوال سخت مقاومت کوي. دلون وایي چې سوریایي قواوې د رقه د زاړه ښار دروازو ته نږدې شوي دي. مونږ د امریکا غږ آشنا راډیو نه غږیږو. شمالي کوریا نن د سې شنبه په ورځ ویلي دي چې داسې نوې بالستیک توغندۍ په بریالیتوب ازمویلې چې د نړۍ په هر ځای کې هدف ویشتلې شي. شمالي کوریا له ډېر وخت هڅه کوي چې یوه داسې ټکنالوژي جوړه کړي چې تر امریکا پورې د اتمي بم د انتقالولو ظرفیت ولري. د شمالي کوریا د دې تازه ازموینې په باره کې د امریکا په ګډون د نړۍ عکسالعملونو د نړۍ مختلفو ملکونو عکسالعملونه ښودلي دي. د شمالي کوریا دولتي تلویزیون نن د سې شنبه په ورځ ویل چې د هواسونګ سوارلس په نوم دغه توغنده 2800 کیلومتره ارتفاع واخسته او له 9 دقیقو وروسته په اوبو کې ولوېده. د جنوبي کوریا او جاپاني پوځونو سمدستي ریاکشن وښوده چې دغه توغنده د جاپان په اوبو کې ولوېدلې ده. د جنوبي کوریا جمهور رئیس مون جی ویل چې حکومت اټکل کړی دی چې دا د منځني وطن بالستیک توغندی وو، خو تر اوسه نه ده معلومه چې آیا بین القاروي توغندی وو او کنه. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ په ټویټر کې په چین باندې غږ کړی دی چې د خپل دریز دفاع وکړي. د روسیې او چین جمهور رئیسانو د دوشنبه په ورځ په ماسکو کې یو بل سره وکتل او د خپلو دوه اړخیزو اړیکو د کوریا د ټاپو وزمې په حالاتو او نورو موضوعاتو باندې وغږېدل. د چین جمهور رئیس شی جی پینګ ویلي دي چې چین او روسیه د هماهنګۍ په برخه کې اوږدمهاله اتحاد لري، ځکه مهمه ده چې بیجینګ او ماسکو په لویو نړیوالو مسایلو کې خپلې اړیکې او همغږۍ پیاوړې کړي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د خپل چینایي سیال د خبرو په تایید ویلي دي چې دواړه هیوادونه باید دوه اړخیزې اړیکې او هماهنګۍ زیاتې کړي. د اوتریش مقامات غواړي چې د ایتالیا سره خپل پولي ته پوځي وسایل واسوي چې خپل هیواد ته د مهاجرو دراتګ مخه ونیسي. د اوتریش د دفاع وزارت نن د سې شنبه په ورځ ویل چې سلور پوځي زیره پوش موټر یې د ایتالیا سرحد ته د خپل پولي د سارلو لپاره استولې دي او تمه ده چې ډیر زر د هغه هیواد سره د ترانزیتي لارې د سارنې لپاره هم پوستي جوړ کړي. د اوتریش د دفاع د وزارت نطاق ویلي دي چې په دغه سرحدي سارنه کې د الپ برینر پاس په نامه د الپ غرونو په منځ کې د اوتریش او ایتالیا ترمنځ تنګې هم شامل دي چې په د ترافیکو خورا زیاته ګڼه ګوڼه وي. تیر کال تاریخ خبرداري ورکړی و چې دا کار کېدای شي د اروپایي ټولنې د آزاد تګ راتګ مقررات مات کاندي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د افریقایي ټولنې نه وشته مغونډه د پرون رئیس د ایتوپیا په مرکز اديس ابابا کې شروع شوې ده. دا غونډه په ځوانانو د پانګیا چونې ترونوان لاندې جوړه شوې ده او نن هم ادامه لري. د ټولنې مشر موسی محمد ویلي دي چې په دې غونډه کې به د سولې او امنیت په موضوعګانو باندې خبري وشي. د زیمبابوې جمهور رئیس رابرټ موګابي د افریقایي ټولنې بودیجې ته 1,000,000 ډالر ورکړي دي. د دې ټولنې 80% بودیجه بهرني مرستندوی هیوادونه ورکوي. او نن د جولای 4مه د امریکا د استقلال ورځ ده. د دې ورځې د لمانځنې په مناسبت په امریکا کې ملي رخصتي ده. د امریکا په ټولو ایالتونو کې په دې مناسبت خاص پروګرامونه اجرا کیږي، خو په مرکز واشنگتن ډي سي کې د کانګرس ودانې مخې ته خلک په لوی چمن کې غونډيږي، لوی میله وي او د شپې د آتشبازۍ د لیدو نه وروسته خلک کورونو ته ځي. په کابل کې هم د امریکا سفارت پرون مازیګر د خپلواکۍ 201 سال وختمه کلیزون منځله او په سفارت کې لوی غونډه جوړه کړې و. د اجرایی رئیس عبدالله په ګډون د افغانستان د حکومت یو شمیر ملکی او پوځي چارواکي، د پارلمان غړي، د پخوانی حکومت یو شمیر پخوانی چارواکي، د مدني ټولنو یو شمیر غړي، خبريالان او په کابل کې د میشتو بارنۍ او هوادونو ډیپلوماټان غونډه ته بلل شوي وو. د افغانستان جمهور رئیس غونډه ته د ګلو ګډې استولې و. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. دا هم د روانې خبرونې لمړی رپورت. په کندز کې په دې څو ورځو کې یو ځل بیا د افغان ځواکونو او وسلواله طالبانو ترمنځ جګړو او په ښار کې د طالبانو لخوا د پولیسو او خلکو وژنې زیاتې شوې دي. پاکلی د ګلرحیم نیازمن رپورټ اورو.
د کندز د ښار شاوخوا سیمو کې د وسلوالو طالبانو لخوا پر امنیتي پوستو بریدونه زیات شوي دي چې له امله یې لوی لارې بندیږي او عام خلک له سیمې څخه کډې کولو ته مجبوریږي. د تخار، کندز او کندز بغلان لوی لار تیره ورځ هم د جګړو له امله د څه مودې لپاره بند وه. هره ورځ د جګړو په ترڅ کې د برېښنا هغه مزي چې له تاجکستان څخه راغځول شوي دي پرې کیږي او له تیرو دوه ورځو راهیسې نن هم کندز برېښنا نه لري. د ښار په بیلابیلو برخو کې د طالبانو لخوا هغه پولیس وجل کیږي چې د تالاشۍ لپاره ولاړ وي او وسلې هم برید کوونکي وسلوال طالبان له ځان سره وړي. پرون مازیګر د قندوز د ښار په یوه څنډه کې دوه تنه پولیس د وسلوالو طالبانو لخوا وویشتل شول او وجل شوي دي. د قندوز ولایت د مطبوعاتي دفتر مسؤول نعمت الله تیموري وایي چې د دغو وژنو په تړاو څوک نه دي نیول شوي، خو د ملي امنیت او پولیسو ځینې مسؤلین له دندو ګوښه کړل شوي دي. تیموري وایي چې د قندوز والي امنیتي مسؤلینو اختار ورکړه چې که په خپلو دندو کې غفلت وکړي او یا یې تر کنټرول لاندې سیمو کې تروریستي پیښه وشي، له دندو به ګوښه او څارنوالۍ ته به معرفي کړل شي. د قندوز د امنیې قمندان عبدالحمید حمیدی په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو په اړه وایي چې په هر سیمه کې د وسلوالو بریدونه په شاتم بولي او مخالفینو ته یې تلفات اړولي دي. هغه وایي چې طالبانو دغه ولایت ته له نورو سیمو څخه خپل طرفدار د جګړې په خاطر د اشر په شکل راغوښتلي وو.
په دې عملیاتو کې انجام داد مخالفین افرادی که در امروزی بود از ولایت سمنگان، بغلان، بدخشان، قطبای خارجی تا تاجیکی.
دغه حمله چې طالبان وکړي په دې کې ورسره د بغلان، سمنگان او بدخشان طالبان د مرستې لپاره راغلي وو او له دوی پرته ورسره د تاجکستان، چچنیا، ازبکستان او پاکستانی جنگیالي هم ملګري وو چې په دې وروستیو کې ځینې پاکستانی طالبان وجل شوي هم دي. هغه وایي چې د دې وروستیو څو ورځنیو بریدونو کې تقریبا زر تنو طالبانو یو ځل بیا د قندوز په مختلفو سیمو کې بریدونه وکړل، خو په شاتم بول شوې دي. د قندوز څو تنه اوسیدونکي په دغه ولایت کې د روانو جګړو د خلکو د حالاتو په اړه داسې وایي.
نو د قندوز وضعیت چې ده په دې مېش کې بیخي خراب شوی ده. ګل چاپیرا سیمو کې از قلان کې هم جنگ ده او سلی آباد طرف ته هم جنگ ده. خان آباد ته خو بیخي غلا شوی نه ده.
قندوز ولایت کې وضعیت څه نورماله نه ده. وضعیت ورځ په ورځ نورم کړکېچن کیږي. نو په دغه ورستنی دغه یو میاشت کې څو پیښې موږ خپل ظاهري په خپل سترګو لیدلې دي. څو دفعې همداسې وټار مابین کې نفر وشي دي.
نوم یې طلا جان ده. پرون مې دغلته سواري مې چې څنګه کته کړله او بېرته راته وشوم انډیواله چې ومې کته ټاک ټاک ماوې کړې، کښه مې ټکېږي چې شاته مې وکته انډیواله. دوه هلکانو ډزې وکړلې چې ما هم بس رکشه تېزه کړه، زه خو ته لاړم. معلومات داسې وشو چې دوه کسان پولیس والا یې ویشتي وو، ځان سره ټوپک هم تېوړی. بس جنګونه دي، وضعیت خراب ده. دغه حال ده نو
حالت نظامی ٹانکو ندی چوک پہ سر والا یا مثال دے عمومی سڑک کے والا نگران دی خوانا سینو کی جنگ پہ روان دے بیچ اعلان کرے دے خلکو تا چھتا سیو دے دلتا جنگ کی دی منگا نو اگر خلک موتری آوارا دی پہ دی گرمی کے دی حالت خراب دے بریخنا سے مزیش کی دلی دی پرون رائے سے نبارک کا نشش کرے.
دا قندوز پولیس هم د دغه خار په منځ کې د پولیس او نورو مخورو د وژنو پړه د دولت پر مخالفو وسلوالو وراچوي. زبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي په قندوز خار کې د تیرې ورځې د دوو پولیسو د وژلو پړه پر غاړه اخلي او وایي چې د دوی طرفدارو د پولیسو وسلې هم له ځان سره وړي دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
زمان غږ د واشنگتن ناوړی. د هلمند امنیتي مقامات وایي چې وسلوالو طالبانو غوښتل د ناوې ولسوالۍ د عینک سیمې نه پر لښکرګاه لویه حمله وکړي چې د افغان او د قاطع ماموریت د ځواکونو تر ځمکنیو او هوایي بریدونو لاندې راغلل. دغه راز په دې ولایت کې د ملي پوځ یو عالي رتبه مقام ادا کوي چې د ناوې ولسوالۍ په جګړه کې د روسانو د ګډون راپورونه لري خو د پنجابي وسلوالو غګونی ثبت کړی دي. پاکلی د عزیز الله پوپل رپورټ اورو.
د هلمند په ناوه ولسوالۍ کې لمځکنیو او هوایی عملیاتو څخه دوه ورځې پراسوي چې لا هم دوام لري. د هلمند امنیت قومندان مل پاسوال عبدالغفار ساپی نن په لشکرګاه کې یوې مطبوعاتي ناستې ته وویل چې پر لشکرګاه ښار د برید پلان یې شنډ کړی او وسلوالو طالبانو ته یې درنه مرچوب لاړولې. په دې نظامي عملیاتو کې د قاطع ماموریت الوتکې د افغان ځانګړو ځواکونو او ګډو مځکنیو قواوو هوایي ملاتړ کوي. د هلمند امنیت قومندان زیاتوي چې د لشکرګاه په جنوب کې د ناوې ولسوالۍ له عملیاتو څخه اساسي هدف د وسلوالو طالبانو د حضور ځپل دي.
د ناوې د ولسوالۍ په مختلفو کلو کې چې دغه عملیات هوایي عملیاتو او هم د خاصو قطعاتو عملیات هلته تنظیم شوي چې الحمدلله دښمن ته پوره مرجوب لاوختې. موږ هدف د دې عملیاتو نه او د نورو عملیاتو نه چې شاید په دې ساحاتو کې اجرا شي فعلاً دپاره د کمربند نه هدف نه ده. دښمن چې د کمربنده د باندې یا دننه هر چیرې تجمع لري د غوی مراکز وي د غوی پټنځایونه وي دا به زموږ ته بریدونه لاندې راځي.
په هلمند کې د ملي پوځ مقامات بیا وایي چې د ناوې ولسوالۍ په روانو پوځي عملیاتو کې بهرني وسلوال هم له افغان وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې په اعلی حضور لري. په هلمند کې د 215 میوان قلی اردو کمانډان تورن جنرال ولی محمد احمدزی له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په خبرو کې ویل چې دوی ته د روسي اتباعو د حضور استخباراتي معلومات هم رسیدلي خو پنجابي وسلوالۍ ثبت کړي دي.
څنګه چې زموږ استخبارات تاییدي بهرني عناصر په دې کې شرکت لري د دوی مخابروي ثبتونه زموږ سره شته چې په هغه کې پاکستانیان پنجابي ژبه باندې خبرې کوي هغه زموږ سره ثبت شته او په ضمن کې داسې ویل کېږي چې روسان هم د دوی سره په دې عملیاتو کې ګډون لري خو داسې ژوندۍ بېلګه یې تر اوسه لاسته نه ده راغلې صرف اطلاعات موجود.
ناو ولسوالی د لشکرګاه ښار په جنوبی څنډه کې نږدې پرته ولسوالی ده چې مرکز یې له تیرو اوو میاشتو راهیسې له دولتي حاکمیت څخه د باندې دی. امنیتي مقامات د مارجې او ندلی ولسوالیو په ګډون ناو ولسوالی هم د هلمند د ولایتي مرکز لشکرګاه پر امنیت ډیره اغیزناکه ولسوالی بولی. د وسلوالو طالبانو یو ویاند زبیح الله مجاهد د ناوې ولسوالۍ په وروستیو نښتو کې رسنیو ته په لیږلي تلیفوني پیغام کې یوازې د دوو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو تایید کړي او د نهو تنو افغان کمانډوي سرتیرو د وژل کېدو ادعا کړي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
مخکخ سناتور جان مکن ویلی چې که پاکستان له افغانستان سره د ترهګرۍ ضد مبارزه کې همکاري ونه کړي د واشنگټن اسلام آباد اړیکې دوام نشي کولی. د مکن په مشرۍ د امریکایي قانون جوړونکو یوه ډله له پاکستان نه تر لیدنې وروسته نن په کابل کې له افغان چارواکو سره ولیدل. دوی له اسلام آباد نه وغوښتل چې د پاکستان په خاوره کې د حقاني شبکې په نازیونه له منځه یوسي. رحیم ګل ساروان له کابل په همدې اړه رپورټ رالیږلی.
امریکایي سناتوران جان مکین، لینزی ګراهام، شلډن وایټ هاوس او الیزابت وارن چنن کابل ته راغلي وایي دا پلاوی هڅه کوي تر څو له نږدې د افغانستان وضعیت وڅاري او د امریکا د ولسمشر ټرمپ په هغه پالیسۍ کې خپل نظر ولري چې دا محالي پارزونه بوخ دی. سناتور جان مکین او سناتور الیزابت وارن ویل امریکا باید افغانستان ته نوي ستراتیژي جوړ کړي. دا ستراتیژي باید مشخصه وي او په هدف ولاړه وي. امریکا افغانستان کې څه کوي او څومره وخت باید دلته وي؟ سناتور جان مکین ویل د امریکا په خواني او هڅو کار نه دی ورکړی.
We need to have a strategy to win.
موږ باید داسې ستراتیژي ولرو چې وګټو. د نړۍ پر مخ قوي هیواد باید دا جګړه وګټي. موږ د داسې ستراتیژي په جوړولو لګیا یو چې دا کار وکړو. موږ پریشان پدې یو چې تر اوسه دا ستراتیژي نه ده ترتیب شوې.
د جان مکین په مشرۍ د پلاوی پاکستان ته هم تللی و. د سناتورانو ویل چې پاکستانی چارواکو سره بحثونه خو پاکستانی چارواکو ته ویلي چې د دوی په هیواد کې د حقانی شبکې د پټنځایونو شتون د منلو نه دی. دا سناتوران ویل پاکستان غوښتي چې د ترهګرو او حقانی شبکې په ځپلو کې وسره مرسته وکړي. سناتور لینزی ګراهام ویل ولسمشر ټرمپ فکر کوي چې پاکستان باید په خپلو کړنو کې تغییر راولي کنه امریکا به تغییر راولي. ګراهام ویل د امریکا ولسمشر ته بلدي سفر وروسته سپارښتنه ولري او غواړي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ژر افغانستان ته سفر وکړي.
I've talked to President Trump several times.
مالو ولسمشر ترامپ سره د افغانستان په تړاو سو واري خبري کړي دي. هغه به ژر لوی تصمیم ونیسي. زباله د سفر وروسته ورته وایم چې تاسو زموږ ټول سرتيري وباسي. ځکه اته زره شپک سو سرتيري دند نشي بشپړولای. یا سرتيري زیات کړي د بهرنیو چارو وزیر ټیلرسن باید افغانستان ته ژر راشي.
د مدني ټولنې ځینې غړي وایي د جان مکین په څیر د ځینو مخکښو سناتورانو راتګ په داسې مرحله کې چې امریکا د افغانستان په تړاو خپل پالیسي جوړوي اغیز لري. مدني فعال فیض محمد ځلان وایي د مکین دا سفر مهم دی.
دغه پلاوی کومک کوي د سیمې سره او دارنګ د امریکا د نوې ادارې سره تر څو دوی وکولی شي په یو داسې میکانیزم باندې کار وکړي چې هغه دغه اوږده جګړه شپاړس کلنه جګړې ته د پای ټکی کړي.
د سیډونکو په باور د امریکایي سناتوران په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې لا هم د امریکا د ولسمشر پالیسي د افغانستان په تړاو د ارزونې په حال کې ده. ځینې وایي دا سناتوران د دغه پالیسي سره په همغږۍ کې مهم رول لري.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره نوی وی چې د افغانستان د انټرنیټ جرمونو نوی نافذ شوی قانون په دغه هیواد کې د بیان د ازادۍ په وړاندې خنډونه پیدا کولې او معلوماتو ته د خلکو لاسرسی کمول شي. د نوی ادارې رئیس مجیب خلواتګر له افغان حکومت نه دغه قانون د تعدیل غوښتنه کوي. خو د افغانستان د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت وی په یو خکلی قانون باندې کار روان دی چې په نافذېدو به د نوی ادارې په څیر د ادارو ټولو نورو ادارو ټولو اندېښنو ته ځواب وي. افغان حقوق پوهان د یو قانون شتون یو اړتیا بولي. د دغه سده یو قانون شتون اړتیا بولي. په موقع په دې اړه له کابل د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری را لېږلی رپورټ.
د افغانستان د انټرنیټي جرمونو نوی قانون چې له نافذېدو یې دوه اونۍ نه دي تیرې شوي په اړه یې په دغه هیواد کې د بیان د ازادۍ ملاتړ ادارو اندېښنې ښودلې. ویل چې دا قانون د بیان ازادي محدودوي او معلوماتو ته د خلکو لاسرسی کموي. د نوی په نوم د ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې رئیس مجیب خلوتګر نن د سې شنبې په ورځ کابل کې یو خبري کانفرانس ته په وینا کې نه یوازې دغه قانون د بیان ازادۍ سره په ټکر کې وګڼه، بلکې دغه قانون ځینې اصطلاحات ګونګ او د اندېښنې وړ هم وبلل.
به اطلاعات و آزادی بیان را به دلایل زیر میتونه محدود.
خاغلی خلوتگر ویل د دو دلایل لمخی کول شی د بیان ازادی محدود کړي. لومړی دا چې په دې جزئی قانون کې داسې اصطلاحات شته چې تعریف شوی نه دی او کول شی د قانون پلي کوونکو ته د دې امکان ورکړي چې خپل فکر لمخی دغه اصطلاحات تعریف کړي. دا ویش ماده ایز قانون چې د انټرنیټي جرمونو په اړه موضوعات ته پکې ځای ورکړ شوی، نږدې دوه اونۍ وړاندې د افغانستان جمهوریت توشي او دغه هیواد د جزا د قانون سره یو ځای شو. د نه دی داری رئیس افغان حکومت غواړي چې دغه قانون ته بیا کتنه وکړي او دغه قانون هغه مادي چې تعریف شوی نه دي تعریف کړي تر څو د قانون د پلي کېدو پر وخت لازم وضاحت رامنځته شي. د افغانستان د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت وایي چې د انټرنیټي جرمونو د قانون په شکلي بڼه باندې کار روان دی چې په پلي کېدو به یې د نوی په څیر د بیان د ازادۍ د ټولو ادارو اندېښنو ته ځواب وویل شي. دغه وزارت وایي نجیب ننګیال امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې قانون په هیڅ ډول د بیان ازادي نه ده محدوده کړې او نه هم د دې قانون سره معلوماتو ته د خلکو لاسرسی کم شوی دی. حغویل چې هم دا اوس د دې وزارت په جلا شکل قانون باندې کار کوي چې ورکه د انټرنیټي مسلو پورې مربوط ټول موضوعاتو ته ځای ورکړ شوی دی.
یو برخه د جزا د قانون برخه وګرځیده چې همدغه ویش ماده دي، بل برخه شکلی قانون ده چې په هغه کې هغه موارد چې په دې کې یاد شوی په تفصیل سره دا غي تفصیل راغلی ده، دغه تعریفونه راغلي دي، هغه ګونګواله یا ابهام چې دا غل منځ دي او شکلی قانون فعلا عدلي وزارت ته لیږل شوی، هغه هم د سایبری قانون برخه ده او عدلي وزارت د اجرایي
افغانستان کې تر دوه اونۍ وړاندې د انټرنیټي جرمونو قانون نه و. په دغه هیواد کې د انټرنیټ او په ځانګړي ډول د ټولنیزو رسنیو کاروونکو په شمیر کې په پرله پسې ډول د زیاتوالي له امله د دغسې قانون اړتیا لیدل کېدله. په افغانستان کې د انټرنیټ د کاروونکو شمیر د شپږو اتو میلیونو پورې ښودل کېږي. اکثره انټرنیټ کاروونکي انټرنیټ د فیسبوک، وایبر او واټساپ خدمتونو لپاره کاروي. افغانستان کې د انټرنیټ د کاروونکو په شمیر کې زیاتوالي له امله دغې ټکنالوژۍ څخه د ناسمې کارونې په اړه راپورونه ورکول کېږي. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې مشر محمد کبیر رجبر وایي چې پروسې کلونو کې ټولنیزو رسنیو له لارې د یو شمېر سیاسي او ټولنیزو شخصیتونو پر خلاف کار اخیستل شوی دی. ښاغلی رجبر وویل چې د انټرنیټي جرمونو دا قانون به د دغې ستونزې په هواري کې مرسته وکړي.
د انټرنیټ ډېره پراخه ناوړه استفاده کېدله او حتی شخصیت وژنه پکې ډېره معمولي مسله ده. هر ورځ موږ عمل وینو چې موږ لوی شخصیتونه، سیاسي، علمي او دولتي شخصیتونه بدون اراده اصلا دو پیتور را گول کیگی او اختلافات دی قومی، اختلافات دی جبه، اختلافات دی مذهبی تحریکی گی دی انترنیت پذریعه چی در طول جرم دی. نو دقی جرائم دی مکنوی لکوارا کم قانون نو او دقی نو قانون دقی استفاده دی انترنیت دی قانون مندهی
دی دقی قانون ناپیزی دو روس دی افغانستان مخابرات و معلوماتی تکنولوژی وزارت تیر ورز امریکا غک تولید چی د یو شمیر هاغو انټرنیټي پانو د تړلو نیت کړی چې دغه وزارت د وینا له مخې په افغانستان کې تروریستي ډلو په ملاتړ فعالیت کوي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې دغه وزارت وزره سلور سوه ډاټ ایپ انټرنیټي پانی ثبت کړي چې نږدې درې سوه د افغان حکومت د ادارو پورې مربوطې پانی دي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا راډیو ناوري. نریندر مودی د هند لومړنی صدر اعظم و چې اسرائیل ته رسمي سفر وکړ او د هند او اسرائیل ترمنځ د اوږدې مودې پټو اړیکو نه پرده لرې کړله. په دې اړه به واشنگټن کې د امریکا غږ د سیاسي چارو د خبریال ویکتور بیټي د رپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو واوري.
صدر اعظم نریندر مودی د سې شنبه په ورځ په یو درې ورځني سفر باندې اسرائیل ته ورسېد. د دواړو هیوادونو ترمنځ د تیرو 15 کلونو نه پټ ډیپلوماتیکي او تجارتي روابط موجود وو. د دې نه علاوه اسرائیل له هند سره د نظامي او زراعتي سکتورونو او هم د انرژي په برخه کې له پخوا زمانې نه همکاري کوي. د سنگاپور د ملي پوهنتون استاد او د سیاسي چارو څېړونکي پروفیسر کانتی پرساد باجپای امریکا غږ سره په یوې ټلیفوني مرکه کې په دې اړه وویل:
But Israel adds its own quite significant systems to existing Indian weapon platforms. So they're very good at, say, things like missiles.
Israel دا وخت د هند د پوز د هغو نظامی او حربي سیستمونو په اصل کولو کې په فوق العاده توګه ډیره مرسته کوي چې هند ورنه استفاده کوي. همداراز اسرائیل د پرمختللو توغندو او د الکترونیکي سیستمونو په جوړولو کې کافي مهارت او تجربه لري. هند غواړي چې ګټه ورنه پورته کړي. له همدې عمله دا خبره مونږ کولای شو چې اسرائیل ته د صدر اعظم مودی دا سفر هم د سیمبولیکي نقطه نظره او هم د نظامی او تخنیکی نقطه نظره خورا زیات اهمیت لري. له پروفیسر باجپای نه امریکا غا وپوښتل چې آیا تاسو په دې خبره تعجب نه کوئ چې مودی د فلسطین د خود مختار ادارې له رئیس محمود عباس سره د ملاقات لپاره رام الله ته سفر ونه کړ. هغه په جواب کې ویل:
نو نات پارتیکولی سرپرایزینګ آی مین آی تھنک انډیا پارتیکولی مستر مودی وانټس ټو میک ویری کلیئر دټ انډیا اسرائیل ریلیشنز ماست.
هند له فلسطینیانو سره ښې اړیکې لري او مودی کوشش کوي چې د دواړو خواوو سره د اړیکو ترمنځ موازنه وساتي. امریکا غږ له پروفیسر باجپای نه وپوښتل چې آیا فکر نه کوي چې د هند د صدر اعظم سفر به د ایران په شمول د سیمې له نورو هیوادونو او عربانو سره د هند پر اړیکو ناوړه اغیزه وکړي او هم به د هند د 180 میلیون مسلمانانو د خفقان او اندېښنې سبب شي؟
diplomatic relations with Israel and have had relations.
De tol pukhtun ta zama land jawab da de che bilkul na arab hewaduna le der modena le Israel sara pat aw kara diplomatic munasibat sati da misr pukhani jumhuris anwar sadat Israel ta safar ko ke saham che labada marga da safar ta da sarp qimat tamam sho khul Israel sara da aliku da pranasul le pare muhim gam purta ko د خلیج د شیخ نشینو دولتونو او اسرائیل ترمنځ اقتصادي اړیکی او راکړه ورکړه هم کومه پټه خبره ده. هند له فلسطینیانو سره ښې اړیکې لري او مودی کوشش کوي چې دواړو خواوو ترمنځ د اړیکو پر ثبات موازنه قائمه وساتي. په عین وخت کې فکر نه کوم چې اسرائیل ته به د هند صدر اعظم سفر د مسلمانانو د زیاتې اندېښنې او دلچسپۍ سبب شي، ځکه چې هغوی نورې ډېرې غټې ستونزې لري. کانتی پرساد واجپای په پای کې ویل: نه یوازې دا چې اسرائیل ته به د هند صدر اعظم سفر په نړیواله کچه له اسرائیل سره د خپل اعتبار په زیاتولو کې مرسته وکړي، په هند کې میشتو 100,000 یهودیانو د روحیې د لوړېدو سبب بشي.
ګرانو هیوادوالو، د ګزن نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 15 کالو کموند ماشومان واکسین کړئ. زه شریف احمد زوی د خطی زون د کالینو اتحادی رئیس.
قدر مون اوریدونکو، روانه خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په سولاندو شیبو کې د امریکا غږ آشنا راډیو نور خبرونه پیلېږي. اوریدل مهیروي تر بیا خدای مالشه.